پر ایران د اسرائیلو پراخ برید، سیمه پتیره افغانستان ته احتمالي عواقب. د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حملې روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غچبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لوی او پراخ برید د احتمالي عواقبو او همدارنګه دا چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي، څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو، په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ورېرونو په ګډون د خپلې ولس کسې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ ډیر لوړ و، د شپې 3 نیمه بجې وی ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلی و، ټول ګاونډیان ویریدلی و. له کورونو راووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت ډېر نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو ځکه دا د هفتو پیل دی او له نړۍ نورو په خونه شته او له دې عمله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هېواده راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هېواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه شوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جگره رادلون که ورزو که دوام عمومی اون خواهی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شایدان اوسو، چله بعد مرغ افغانستان با قطعا د کربتوب توان و نلری. هیلمن یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
پا ایران که دا اسرائیلو دا بریدونو دا افغان کروالو اندیخنی داسی محل زیادی کری چه پا دی ورستیو که دا ایرانی پولیسو لخوا دا افغانانو دنیولو و زورولو او افغانستان تای دا جبری استولو بهیر چرک سوای او زدکلو او روختیهی خدمتونو تای هم لاسرسای محدود سوای دی. پر افغانستان دا طالبانو تربیه وکمنی دا ورست گرنج میر افغانانو دا امنیتی گواخونو اقتصادی ستونزو او بیکاری لعمله دا ایران او پاکستان پا گردون بلابلو هیوادونو تا زان او کورنی تا دا روزی گترو رپار پناه یورده ترچو لحق زیانو رو خوندی هیوادونو تا ولار سی که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کرش میر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چار وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلو میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرایلو د پراخ پریت په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره ملمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکو محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکو ښاغلی یوسف امین ازازای، او د افغانستان د کارپوه د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست ویم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرایلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصلولی شي که څنګه، او په کوم قیمت باندې غواړي دغو هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه او درنښت. تر اوس مهاله پورې خو په تېرو شپږو میاشتو کې د ایران په وړاندې د اسرائیلو کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل پوهېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی وو، تر دغو بریدونو وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتی ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصده حیثیت، یعنی هغه جنگی حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر بریده پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مالته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړ. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه 3 کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا 3 کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون دی هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیجي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ دغسې جګړیز مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران ته ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف نوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي، یا کوم سیمو باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوسنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل شوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دوی د سپا مشر، د دوی مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې لمځه تللي دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل شي، او په دې حتله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اول 2 ساعتونو کې اردن را لانس کورې کړي. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې وو، ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې شوی دی، تر ډېره بریده پورې وبخشه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه، په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښود. د نن څخه 6 میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دای پیل وو په متواتر ډول باندې موږ د برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پاوز ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګوري د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وي د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ او د دې ترڅنګ په تخنیکی لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو د په هغه مهال کې د ایران او بخښه د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه وس هم په ترکیه کې جوړیږي په اسلامي هیواد کې جوړیږي او د دې ترڅنګ د نن په بیا غد د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګا د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې د نن د خورا ډېر نفوذ لري تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي او وو بخښه د حماس مشر وژل کیږي په تهران کې په خپل کوټه کې په خپل خونه کې پناشه کیږي دا په دې معنی چې د دې نه وازي چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زړه ډېر دی او دا د د دې فارسی ژبې ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي د دې په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ په تبریز او اصفهان او عراق او ټولو مهم په کرمنشا کې چې د دې د هستوي تاسات او ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق سرحد ته ډېر نږدې دی په عراق سرحد کې په کوردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپل هم نه ده ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده هغه ډېره په اسانه وتوانېدل چې دغه اهداف د اهداف په نشه کړي
بله مننه ښاغلی آزاد ښاغلی یوسف امینزاده له تاسو باندې پوښتو چې د اسرائیل او پاوز بریدونه پیل کړي دي تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي په ځینو سیمو کې دی وایي چې بریدونه لا روان دي او د اسرائیل صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کم کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي
ګوري دا ماهیت د جګړې ک په هر لحاظ سره وګوري یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپل ګاونډیانو سره د دوی جګړې مثلا د فلسطین موضوع کراوخلو دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د خلوي خطر د منځنی ختیځ یعنی دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندې په اساس د ایران کې برید کړی دی او برید یې موافقانه حکومت اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي باید موږ د یادونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې اغه دې په نمایښت ساتل کېږي خود لیکيږي او یو هغه جګړې دي چې د هوا د ختمېدو لپاره یعنی د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې زموږ تشويش دا ده چې دغه جګړه به ختم نشي دغه جګړه به شروع دی یو جګړې بوي چې بلخره دی یو هواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي چې دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی په سیمه کې منځه کې راځي اسرائیل چې ولې تر دې توانمندې پر ورسېدو د ایران خپل داخلي مشکلات ستونزې یعنی هغه حکومت والے ډول دا چې اسرائیل ته دا زمينه فرصت مساعد کړو کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي او متخصصین د دې منځوي سي دا ډېر زیاته یو خطرناک ودا لوبه ده نو بنان دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې کچو کوی چې مونږ کامیاب شو ما پکې شو چې کوم شي لا وخت ده ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیل باندې او دلته بیا غرب د امریکا په راس کې دا یو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځیږي، منځنی ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري، او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځیږي، او دا به د بشر دپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځنی ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته به رسیږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو او همکارانو او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریا د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو له خپل بل ګاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خپرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالی خپروي، د بشریت ضد جنایات ترسره کوي، او دغه راز هغه اهداف چې د امریکې او غربي بادران لخوا ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغومره کوچنۍ بدنه او کوچنۍ ځان د منځنی ختیځ د دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکې استابلیشمنت، د امریکې استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو، دا د اسرائیلو لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړي وو، او دا هغه وخت ډیر شدت ورسید چې د ایران په خانه ولسمشر وزل شو، له خپل ملګرو سره د هغه الوتکه نسکوره شوه، سره دی چې د ایران استخبارات او حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه خوده چې دا کار دی اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډیره پښتني د ایران پر استخباراتو او د غوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی ملما چې د اوګدي جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه و، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي، که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان، د غراز د ایران د هستوي فزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي، دا د قضیه یو طرف ده. تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي، که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي، او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به توندیږي، او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلف ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداري ورکړی چې د ایران د حسوی مرکزونو هغه تشوشوات چې دي چې هغه وستل شوي دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي بادونو او بارانونو سره دغه تشوشوات انتقال شي.
او سړي صاحب د افغانستان په رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. برته براشو آزاد سیب، آزاد سیب خغلی انصاری دی افغانستان پر رابطه لکس اشاره وکړم، از ما دومه پوښتنم دا و چې څنګه دی ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیل په بریت سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سم دستی او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانک زای صاحب، جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ولري، نو طبیعي خبره ده چې یوازې یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په اکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې دی، یعنی افغانستان وسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې موږ اړې کې سیاسي اړې کې د لسیزو راهیسی وسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي، نو طبیعي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي، هغه ایران دی، ځکه په تیر بریټ کې هم دا ولیدل سوله، په ننني بریټ کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانید چې ځواب ورکړي. هتا یو درې بی پیلوټ الوتکې چې د هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاور باندې بریټ وکړي، هغه اردن هم رانه سکور کړي، همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا د پولاندې وټړله. د دې ترڅنګ د نیابتي ډلو یو ډیر لوی سنځه ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هواد چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم د دلته جوړ کړي، دغه نور څه بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي. ایران د فاطمینو سیده کنن حزب الله آلته خورا ډیر ضعیف شوی دی او حماس قدرت رسیدلې دی، سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی دی، اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخلو مات نه دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوی لا پیاوړي سوی دی، ځکه زمنځني ختیځ د سیمه څخه راووتل ایران ته بیرته راغلی، په ځانګړي توګه د فاطمیون برخه، او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حکمداري ښه لري. د افغانستان یو خاص خبر په خپل خواخه یا بلیک میل شوی مجبور شوی د دې سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي، د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی، ایران پلاو دی، افغانستان ته د راتک خورا ډیر هغه دی چانس دی، او افغانستان ته راتک افغانستان دی یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کانته ډیریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی، د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې پر دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده، تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و، نو هغه هم تر اغیز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبانو د راتګ سره سم په ایران کې د ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی، همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله. نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي، نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي، هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغه لوی جګړه دغه استخباراتي جګړه د نیابتي ډلو د مخنیوي لپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت باید ولري د خپل جغرافي او د ولس او د خپل سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان ته ټول ډیر اغیزمن کیږي، دا ستو سیمه ټول اغیزمنه سي، خو که دا جګړه پراخیږي تر ټولو ډیر، او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام وو، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل شوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل شوه چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلشمنټ دی، دا د استبلشمنټ پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش او دو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي؟ خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي، او دا دروازه که خلاصیږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخیږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډیر دی چې دا افغانستان تر ډیرو هم په امنیتي لحاظ، هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ د نورو ټولو هیوادونو ډیر اغیزمن کولای شي.
مننه کوم از عبدالله توضیحاتونه. مو ښاغلی یوسف امین زازه غواړم له تاسو هم پوښتنه وکړم، البته که متمرکز پم دې نظامی مسله باندې پات شي چې ایران ګڼې نیابتي ډلې لري، که څه هم چې آزاد صاحب ویل ځینې ځپل شوي دي د حزب الله په څیر باندې، خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان ګڼ زرګونه ځوانان چې اکثر هزاره ټبری دي شیعه، هغوی پکې ښکېلو، او زینبیون چې د پاکستان خلک دي دوی هلته د ایران لخوا تمویلیږي، پخوا په سوریه او په عراق او په ځینو نورو سیمو کې، اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دي ایران ته دلته به میشت وي. فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بالاخره دغه ډلې هم دې خوا ته رامخه کړي او دلته به دوی راسي، په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي؟ خغل اجازه کوم پښتنه نوې اختزې تکراروم. البته د اسرائیلو د دغه برید د عواقب په ارتباط خصوصا په افغانستان باندې چې ایران غنی نیابتي ډلې درلودي، لا غیر د فاطمیون چې پکې مستقیما زرګونه افغان ځوانان شاملو، دغه ته په کتو باندې په افغانستان باندې دغه کړکېچ هغه څه کې دی شي
چې په پینځو څلوختو کالو کې مونږ ولیدو اندغه نیابتي ډلې چې د سیمې وادو همکارۍ سره او د نړیوال تروریزم خپرولو کې د ونډه لرله چې موږ وضعیت د افغانستان نن ورځې پورې ګورو. همدغه سیمې هیوادونه لکه پاکستان، ایران ته دغه ټولې برخو رول لرلو. دا د نننۍ جګړه نه ده، دا تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هیواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو. پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته او سیمې هیوادو ته هم معلومه شوه، او بالاخره دا جګړه وغځېده. چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې د بل هیواد نابودۍ او بربادۍ او د خلکو وژل غواړي نو تاسو هم درغځېږي. ایران او پاکستان هم د دوه هیوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننۍ ګوري او نن دغه وضعیت ګوري، او دغه رقابتونه د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا ورو دغه تیز شولې، او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات یې ډېر منفي دي. او زه فکر کوم چې نه تنها افغانستان بلکې سیمې هیوادو ته دغه ګواښونه دي، ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده. دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي، د انساني ژوند کوي، هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي. بنان هر هیواد بو دا
ځان ته د خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي وسلو ته بو په مخه کېږي او اصلي بو جوړوي د نوې ټکنالوژۍ سره بو سنبالوي چې دا انځور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منځل وړلو لومړنۍ حقې دي. زه فکر کوم چې هیڅ واد بو په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نه شي. هر څوک بو کوشش کوي چې هغه خطرات خپل هیواد نه او د خپل ولس نه لرې کړي او دوی بو مجبوره کیږي چې هر نوع خطرته بو دوی کوي کوشش کوي. بنا افغانستان د اقتصادي نگانه او د دې نگانه چې موږ غواړي هیوادونه دي راکړه در شو لرو تجارت لرو فرنګي مسائل لرو او د بشر د انسان غوند مو غوښتون کیو چې دوی سبا ژوند ولرو. موږ هم د تهدید لاندې یو د دغه جګړې پایلې بو دي موږ ته هم تهدید وشي یعنی موږ هم متضرر کیږو. نو د دې لپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه موږ کولی شو ځان خوندي وساتو څنګه کولی شو چې په صفت دی یو هغه هیواد چې قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبوو. نو د دې لازمه چې موږ ضعیفه یو موږ د ټکنالوژۍ نه ضعیفه یو موږ نه لرو دومره وسه او امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو سټیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بالاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي انساني ارزښتونو ته ژمن دي هغه به هم خپلې هڅې پیلوي. د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده ګوري چې وخت چې اسرائیل عملی کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی همکار د سره ولاړ ده. د دې لپاره نور هیوادونه هم شته چې هغه هم چپ نه پاتې کیږي په شکل د ښکالو بو چې دغه جګړې مخه نیسي چې تر څو موږ بشریت وژغورو موږ انسانیت وژغورو. دا که سوال د بشریت او انسانیت ته او بیا خپلواکي دی وعده ده نو بنان دغه نړیوال نظم غوځي منځلار ده. زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي دلته پلې بوري هم زیاتې شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لار ته لاړ شي.
مننه کوم خپل انصاری له تاسو مو پوښتم دغه مسله مخکې مو هم اشاره وکړه مو اوس کولای شي چې مکمل توضیح ورکړي چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات څه وي دغه حمله او دا چې ګڼې نیابتي ډلې هلته شته چې یوې هم د افغانانو مربوط کیږي چې زرګون افغان جنگیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنگي دي لیدي دغه ته پکتو باندې څه اغیز به په افغانستان ولري دغه حمله؟
بله اغیزی او ستونزی گنبودی جه کیده شی یو خود هوا ده ککرتیا او ده ضروی مواد و تشاشوات و ده خپراوی مسئله ده چه ده نیواز ده افغانستان بلکه در بحرین او قطر عراق او نور و گوانده هوادون و پوری تر آذربایجان هم خطرات متوجه کوله شی او سیما پراخه ککړولی شي دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوږدې مودې لپاره که هغه بارانونه وریځې وي که هغه مثلا بادونه او نور وي حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډېر ژور تاثیرات درلودلی شي. د دې ترڅنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پریوزي هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو او ورسره ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي. کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیلو پر لور ډلې او ګروپونه واستوي او یادا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لخکرې دوی لري د پاکستان د فارغوي زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان ډیر خلک ورشي په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي بلکې ګڼ شمېر یې اروپا او امریکې ته رسیدلي دي او هلته فعالیتونه لري هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمه د لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړولې شي د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیلو سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي لاله پخوا او هغه لوی درد هم د اسرائیلو لاس لیدل چې دا هغه هغه لوی مشرانی وروزل د حسن نصر الله نن ویلي چې لومړی درجه مشر او لسګونه کلونه د حزب الله مشري کړی و او یا کتاز مشرو د غین اورست نور مشرانی دغه چې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیل بلکړه د نن سی او سیمګوتاس خبرې کوو د اسرائیل فوزونه او ګروپونه شفه او رزلت عملیات کوي خلک نسی وجنی د سوری اوسنۍ اداره او د غوی ملګری هیوادونه او ملتونه او ګروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیل ته ډیر په غوسوي د جولان سیمې چې یو عربیا اسرائیل لاندې کړی او هڅه کوي چې ال تخپل مرکزونه او پوځي اډې جوړې کړي پوځي بارکونه جوړ کړي دا هم یو لوی ستونزه ده او په غزه کې خو هم لاس او گریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري کاغه استخباراتي طاقت دی کاغه پوځي او تاکتیکي او تخنیکی طاقتونه دي دوی ونکړي شو چې په غزه کې لکټر لگا خپل اغواشوي زندانیان را پیدا کی دا غوی ملي را پیدا کی او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپل ستونزې لري خپل بدبختۍ لري ک د سړیتوب لاره او د بشريت د ارزښتونو لاره هغه هم لال نشي لکه څنګه چې هر گاونډي باندې لاس پورته کړي هغه په چپیړه وهلي هغه وجلي په هغه تیری کړي دغه تیری به په اخر کې د اسرائیل لپاره د یو غوت او پریکند جواب سبب شي او دا جواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکای بهرنی چارو وزیر ولسمشر او نور ویلي چې موږ په دې برید کې له اسرائیل سره ملګری نه یو او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریدونه نه کوي یعنی ځان یو رقم یو طرف ته غني پس غر دی هیڅ د دوی ملاتړ اعلان نکړو دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتېدلی او کېدای شي نور مشران یې هم وي دا اوازې هم خبرېږي نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولی شي او څه کولی شي او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ اسیا د هیوادونو نه چې هلته ډیر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخلیږي نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت د تیلو په نرخونو پر ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري
مننه اوس یو لنډه د مخلو بیا باور شو بل مبحث
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
خا ښاغلی آزاد، د دغه کړکیچ د تاثیراتو خصوصا د نړیوالې انرژۍ د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته ووایئ، د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیلو او ګازو ته احتیاج لري، دغه اوسنی کړکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به یې څه وي خصوصا د همدغه انرژۍ د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
کسان داړې مسلکی پښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات لازم دي زه نه لرم، لکه په ټوله کې افغانستان په طبیعي خبره ده چې د سوانګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېر هغه لویه سرچینه ایران ده، د ایران څخه ورته راځي. نور هیوادونه لا ډېره تکیه پر ایران نه کوي، ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلي دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغو ډېره تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه دغه سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ، هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د دې شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت د لارې یا د اوبو دغه ترانزیت لاره به د دې په وړاندې یا وتړل سي یا بل ستونزو سره مخ سي، یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به ونه شي کولی شي په اسانه د دې سیمې څخه تیر سي. خو هغه د ګواښونو تر حده و. خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او د جګړې زه بڼه ل زمکه څخه اوبو ته هم غځول کیږي. طبیعي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې تاسو پښتون تراسم خورا ډیر اغیز لرلی شي، هغه نه یوازې یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه، هغه که د سوانګ تیل دي او که د نور انرژي لپاره کارول شوي توکي دي هغه نه، لکن د ترانزیټ خورا ډیر تاثیر لرلی شي. نړۍ د نړۍ یو ډیر لویه برخه غرب د تیلو په برخه کې په منځني ختیځ باندې تکیه کوي، ځکه یوه برخه ګاز او تیل چې روسیا تولیدوي هغه سره هم نړۍ په هغه کې ده په ستونزه کې ده. نړۍ څخه زما هدف غرب دی، غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل ګاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې یا په غربي هیوادونو باندې بند کړي دي. نو ایران سره خو خپل ستونزه د نړیوالو ده، د غربي هیوادونو ډیره تکیه منځنی ختیځ ده او منځنی ختیځ له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لاره ده. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډېر منفي تاثیر یا اغیز چې ولري هغه پر افغانستان ولري، ځکه افغانستان هیڅ څه خپل نه لري، هر څه یې د بل دي، په بل باندې تکیه ده. او تر هغه آخواته سیمه ییز نړیوال مارکیټ باندې د دغه ترانزیت اوبو د دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه سي، کړکیچونه که ډېر سي، طبیعي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغیز لرلی سي او دا اغیز په نړیوال مارکیټ باندې منفي اغیز لرلی سي چې بیرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځني مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه تود سي، لکن تر هغه را لاندې به د عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټول نړۍ باندې خپل منفي اغیز ولري.
مننه کوم آزاد صاحب، کور موادان چې پروګرام کې مشترک وکړ تاسو ته به اجازه درکو. البته وروستۍ دوه پوښتنې به له ښاغلي انصاري او ښاغلي ځاځي وکړو. مننه له تاسو نه ښاغلی یوسف امین. د طالبانو حکومت هم غبرګون ښودلی، ګڼو نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو غبرګونونه ښوولي دي. د طالبانو د غبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکوي، دوی دغه بریدونه غندلي دي، ظاهرانه د ایران نه ملاتړ ښوولی دی. څه فکر کوي د طالبانو دریزونه په څه شکل باندې عیارېدای شي چې افغانستان له ډېر زیات اغیزو نه وشي ژغورلی، د افغانستان دغې زیانګالي حالت ته په کتو باندې چې اوسې لري؟
ګورې د طالبانو دریز خو دلته ټول نړیوال ته اعلان شوی دی چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ارزښتونو ته دوی پابند دي. دغه جګړه تر یو حده پورې زموږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسولی شي. هغه هدف مې دا ده چې همدا اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات ورسره لرو، د ایران د لارې نه هم چې د نورو هیوادونه اموال داخلیږي نو هغه ته هم زیان رسولی شي چې دغه د موږ ملي ګټې تهدیدوي. او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې طالبانو حکومت به هم خپل دریځ چې دی هم
موندلی دی نه تنه په غوندنو کفایت وکړي دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي ځکه چې مونږ د نړۍ سره خصوصا د خپل سیمې او ګاونډي هیوادو سره اړتیاوې لرو او ضرورتونه لرو نو دا په مونږ باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې مونږ د یو انزوا طرف ته یو او مونږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو د خصوصا د غربیانو سره د نړیوالو سره ستونزې نه دي حل شوې نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هر څه اسان په کار دي چې لاس په کار کېږي هغه چې څه هغه به مخته وړي نو هغه د دوی په آینده کې به هغه بله حساسیتونه دي په افغانستان کې د اسرائیل پر وړاندې حساسیتونه ډېر زیات قوي دي تاسو ګورئ چې دلته مظاهرې کېږي دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې احساس ده او ډېر ورته په کار ده د فلسطینیانو پر وړاندې د کوم ظلم تیری او چې هلته کېږي د افغانانې ګوري بل مونږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ یوه دعوه کوي زه فکر کوم چې دوی به هم په دغو مسایلو کې بې تفاوته پاتې نه شي
ډیره مننه کوم ښاغلی زازای ښاغلی انصاری اخر کې به تاسو ته هم وخت درکو البته په همدې موضوع باندې کې د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه زیانګالي حالت چې په انزوا کې دی نړیوال نه پیژني ډیر اغیزمن نشي البته داسې دریز کوونی سي مننه
بله زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ اخلاقیت او تدبر نه کار واخلي او په دې حساس او شرایطو کې چې په سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنۍ ختیځ تحمل شوی دغه حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړي شي د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي کچېری دا جګړه لا پسې پراخېږي ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي کاغه بلوچ دی او کا نور قومونه او خلک دی خصوصا د مشهد او زینو سیمونه یا د تهران او نورونه ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغه حالات رامنځته شوي دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیه او آذربایجان طرف ته هم د ایران کچيري جګړه لا پسې پراخېږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوي نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي نو ممکن ستونزې را پسې پراخ شي ترڅنګ د اقتصادي او امنیتی مسایلو په اړه هم باید افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبینوي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرل شي
بل ډیر مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری مننه اوریدونکو له تاسو نام چې دغه پروګرام مو تر دې دمو اورید سلامت اوسئ
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
ಅಷ್ಟವಾದರೂ ತಲೇವನೇ ಬಶೆ ಮಯೋನ ಅಷ್ಟವಾದರೂ ತಲೇವನೇ ಬಶೆ ಮಯೋನ ಮಾತಿಟ್ಟು ಪೈಪ್ ಸರ್ಗಣಲ ಚಿನ್ನ ಕೋಪ ವಾರ್ಪೆದಾರು ಕದೆ ಚಿನ್ನ ಕೋಪ ವಾರ್ಪೆದಾರು ಕದೆ ಜಾನಸ್ತಾದಿ ದಂದ ಪಾರ ಸತ ಕಾಪಲ ಪಾತಿ ಕಸರಾಗಲೆ ಸತ ಕಾಪಲ ಪತಿ ಕಸರಾಗಲೆ ಜಾನಸ್ತಾದಿ ದಂದ ಪಾರ ಸಪಜಾಳಶ್ ಪಾಲಕ ಬೇರೆ ಟೋಲೋ ಸಪಜಾಳಶ್ ಪಾಲಕ ಬೇರೆ ಟೋಲೋ ಹಲಕದ ಕಾಲ ಮಳಿತ ಜಾಳಿ ತಾಪ ಜ್ವಂದಿ ಅಶ್ನ ಕಮರ್ ಉನಾಳೋ
ಸರ್ಕಡೆದೆ ಕಗುವ ಗೋಗಣು ಏ ಪಜಡ ಸರ್ಕಡೆದೆ ಕುಲದ ಹೊಸನೇ ಸಬರ ಅನಾಸ್ಕ ತೋಯರ ತಾಜುಡಕ್ಕೆ ಪರ ಹರ್ಕಡೆದೆ ಯೋಶನ್ ಖಾಲೇದ ಗುಲ್ಗುಂದೆ ತಂಕೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯ ನಾತು ನಾರಲ್ಲೆ ಖಾಪೇರೇದ ಮಸ್ತ ದುರ್ಖಾನೇದ ಸ್ಪಿನದ ಸ್ಪೋಗ್ಮೇದ ವೌರದ ಬಾರಾಂದ ಬಾದ ಪುರ್ಖದ ಗಲೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯ ನಾತು ನಾರಲ್ಲೆ ಖಾಪೇರೇದ ಶಮಾಶಿ ಒಗ್ಮೇದೆ ಗುಲಾಬನ್ನು